آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه بحث لرو. د امریکا د استخباراتي ټولنې په کلنی راپور کې درې ګواښونو ته اشاره شوې ده: داعش خراسان څنګه، د طالبانو مخالف وسلوال او القاعده. د داعش خراسان څنګه په اړه په دې راپور کې چې د دوشنبه پر سپور شو ویل شوې ده چې دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې بریدونه وکړي او طالبان کمزوري کړي. د امریکا د استخباراتي ټولنې د راپور په وینا، د طالبانو د مخالفو ځواکونو له لوري په لنډ وخت کې د طالبان حکومت ته جدي تهدید نشته، ځکه چې دا ډله نه پیاوړې مشري لري او نه هم بهرنی ملاتړ. القاعده بیا پیاوړې ګڼل شوې او د امریکا په دې کلنی راپور کې راغلي چې دې شبکې دا توان پیدا کړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې عملیات وکړي. د دې یو څلوېښت مخه راپور تر خپرېدو اونۍ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي چارو کمیټې ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. په خپرونه کې پر همدې ګواښونو خبرې کوو. د دې خپرونه کې مو دغه میلمنو ته بلنه ورکړې ده: جنرال اجمل عمر شینواری، د جمهوري نظام د وسلوال پوځ ویاند، او د پوځي امنیتي چارو کار پو اختر راسخ. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که د داعش مسلې ته راشم، د کله چې طالبانو تقریبا څه باندې دوه نیم کاله مخکې کابل ونیو، په هغه وخت کې د کابل په هوایي ډګر کې دوی ډېره لویه چاودنه وکړه، بیا په بلخ کې چاودنه وکړه، په کندوز کې چاودنه وکړه، په کندهار کې حمله وکړه، په کابل کې څو بریدونه وکړل. خو په وروستیو څو میاشتو کې چې ورته ګورو، د داعش بریدونه څه نه څه کم شوي دي. خو که زه د جنرال کوریلا خبرې راواخلم، ټیک په ټیک به له تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې طالبانو د داعش مشران وژلي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره یې نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښودلې. جنرال شینواری، د دې خبرو هدف ستاسو په باور څه دی؟
سلام شبیر صاحب، په تاسو قدرمل میلما راسخ صاحب او درنو لیدونکو اوریدونکو، تاسو وګورئ، موږ د تروریزم سره جګړې ته یو ځل د تاریخ
په اواز مختلف راځي.
بلې
جنرال صاحب، ستاسو اواز اور مهرباني وکړه.
درست، نو کومنګ د تروریزم سره جګړې ته په معاصر تاریخ کې کتنه وکړو. تروریزم د خپلو ستراتیژیو په بنسټ او د خپل ایدیالوژیو په بنسټ باندې په مختلفو ډلو او په مختلفو کړیو د خپلو غوښتنو په مطابق باندې ویشل شوی دی، او په نړیواله کچه باندې متاسفانه چې د تروریزم په حق باندې داسې یو واحد تعریف چې هغه ټول نړیواله ټولنه په هغې باندې توافق د نظر ولري، متاسفانه چې د ټولو تروریستي نړیوالو او سیمه ایزو او بعضې هغه ډلې یا شبکې چې د یو هیواد په کچه دي، داسې یو تعریف نه دی وړاندې شوی چې په هغې کې د تروریزم په مقابل کې یو نړیوال واحد دریز موجودی او د دغه ډلو په مقابل کې په یو ډول باندې مبارزه ترسره شي. همدغه ده چې د امریکای متحده ایالاتونو ته هغه ډلې چې د هغو ګټو ته ګواښ پیښي هغه تروریستي ډلې ګڼي، ولې هغه ډلې چې بیا د نورو هیوادونو دپاره سرخوږی یا ګواښي هغو ته دوی د هغو هیوادونو.
جنرال صاحب شینواری، دا خو بیا اوږد بحث شو کنه، که بیرته یوازې د داعش مسلې ته راشو. راسخ صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د امریکا جنرال کوریلا چې دا کومه خبره کړې ده چې د داعش مشان طالبانو وژلي دي، خو داسې وړتیا یې نه ده ښودلې طالبانو چې د ترهګرۍ ضد فشار ته ادامه ورکړي، تاسو څه هدف اخلي له دې خبرې؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او ستاسو د میز محترم جنرال صاحب او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم ګوري، دغه د داعش کمې خبرې او اوازې او افواد په سیمه کې خپرېږي، دا د استخباراتي تبلیغاتو سره تړلی دی. او زه بیا هم ویلی سم، څنګه چې خپله د امریکا د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه کله د طالبانو کړنه د تایید وړ شي، او کله داسې واضح کوي چې نه، په دغه برخه کې دوی کمای یا لاسرسی په دې دنده کې دوی دونه بریا نه لري. زما له نظره دغه هغه سیاسي او استخباراتي لوبه ده چې د دوی د رهبرۍ تر چتر لاندې روانه ده او په سیمه کې دا داعش یوه لویه بهانه ده په دې سیمه کې او د دغه بهانې له ادرسه یو ځل بیا به د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولسونه به داخلي جګړو ته او نورو نویو جګړو ته به ورداخلیږي. په سیمه کې چې کوم حالات را روان دی، هغه تحولات را روان دی، د دغه تحولاتو د مخنیوي دپاره د داعش بهانه څنګه چې طالبان دوی یو وخت کې خپله دوی ویل چې طالبان د تروریزم کړی ده او د تروریزم سره اړیکې لري، بیا همدغه طالبانو سره دوی په دوحه کې کېناستېدل، اته هغو ته یې دفترونه ورکړل او اته د جمهوریت د طالبانو د اهدافو او د طالبانو د قدرت رسېدو دپاره قرباني کړله. مګر افغانستان قرباني او د افغانستان جمهوریت قرباني څنګه چې د نوې جګړې د پایل تکه د اوکراین او د روسیې جګړه وه او دلته بیا نوې جګړه دلته د فلسطین او د اسرائیلو رامنځته شوې ده او عربي نړۍ په دې کې په دې وینو کې لمبېدل یو ځل بیا لمبي. نو بنا انس ویلای سم په دغه سیمه کې د نویو جګړو د را جوړولو او د خوځښتونو دپاره نوي پروګرامونه دلته مطرح دي.
مننه د موضوع ته بیرته هم راګرځو. د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي هم په خبرونه کې راسره دی. اعظمي صاحب، تاسو هم شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید چې د امریکا د استخباراتو په تازه راپور کې اشاره ورته شوې ده څومره جدي ده؟
شیبه صاحب ډېره مننه. سلامونه تاسو درنو مېلمنو اوریدونکو ته. د داعش په دې په افغانستان کې په څو اړخه تشریح کېدلی چې ګوري، کله چې دوی داعش په سوریه کې خپل خلافت اعلان کړي، افغانستان یې اولنی دغه اکسپانشن و چې خپل برانچ یې دلته رالی او دوی ورسره بیعت اعلان کړي. چون چې د افغانستان د منطقه او خراسان چې دی ورته وایي، دا دوی تر ډېر زیات اهمیت لري. نو په دې کې شک نشته چې دا ډله د پخوا څخه دلته فعالیتونه درلودل، مګر دغه فعالیتونه او د دغه فعالیتونو نیچر یا طبیعت یې ډېر زیات متفاوت و. په اول سر کې چې کله داعش رالی د طالبانو څخه یې غوښتنه وکړه چې تاسې باید زموږ سره بیعت وکړئ، زموږ تر رهبرۍ لاندې فعالیت وکړئ، کوم چې هغه ناکامه شو، طالبان د هغې په خلاف باندې جنګ وکړي، اختر محمد منصور د هغې ډلې ډېر زیات سرسخت مخالف و، مګر وروسته دا ډله تغییر سواله. طالبانو سره په طالبانو کې خپل افراد پیدا کړل، د اقانیانو سره ډېر نږدې اړیکې پیدا کړلې. مګر زما فکر، زما تحلیل او معلومات دا دي چې داعش په افغانستان کې په دوه عمومي ډلو باندې برخو باندې تقسیمېدلی شي. یو هغه داعش دی چې خارجي افراد جنګیالي یا تورستان ورسره دغه لري تړاو لري او هغوی د طالبانو ته د دښمن په سترګه ګوري. مګر بل داعش شته چې د حقانیانو سره ډېر نږدې کار کوي، حقانیان هغې د یو وسلې په حیث باندې کاروي. نو کله چې د امریکا د چارواکي دا خبرې کوي چې طالبانو د داعش مشرانو پر خلاف نظامي اقدامات کړي دي، هغه د هغه داعش رهبرانو پر خلاف اقدامات کړي دي چې کوم طالب ته خطر.
البته اعظمي صاحب بخښي، که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن له پیله چې داعش کله په افغانستان کې پیدا شو، له هغه وخت له طالبان سره د دوی اختلافاتو، چې لومړی اختلاف هم غالبا لازدي رډو راپور درلود چې د داعش د طالبانو لس قمندانان په نورستان کې اعدام کړل، لږ وروسته بیا نورې داسې ورته پیښې رامنځته شوې. یعنې د دوی اختلافات له پیله هم جدي وو.
دغه شک نشته چې د داعش د طالبانو هغه جهادي لوړتیا یا سپرمیسي هغه تر سوال لاندې راوصل، ټول چې تاسو باید زموږ تر رهبرۍ لاندې جنگ وکړي، او دا د داعش عمومي اجنډا دغه و چې یوازینی خلافت موږ یو، بل هر اسلامي ډله چې ځان ته وایي چې جنگ کوي هغه باید زموږ تر رهبرۍ لاندې جنگ وکړي، او دا داسې نه و. نورو ډلو طالبان ته بیعت ورکوي، القاعده طالبان ته بیعت ورکوي. نو دغسې یو غټ چالنج چې طالبانو سره مخامخ سوله، دی طبعا د هغې پر خلاف باندې جګړه وکړله.
اعظمي صاحب مننه. په همدې برخه کې به د جنرال شینواري نظر واخلو چې دوی د جمهوریت په وخت کې د پوځ ویاند. شینواري صاحب، څرنګه په یغه وخت کې چې تاسو د ویاند په صفت دنده ترسره کوله، د داعش تهدید د حکومت په وینا څنګه وو؟ ډیر جدي وو او کنه د توجه طالبانو ته ډیر وو.
شبیر صاحب که تاسو ماته اجازه راکړئ چې زه د خپل مخکنی معلومات اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. په دې کې مونږ چیرته د تروریزم جرړې ونه پیژنو او حساسې پیدا نکو، مونږ نشو کولای چې راسره راشو په داعش باندې حکم وکړو چې داعش کومه ډله ده او کوم ګواښونه د کومو هیوادونو دپاره پیښولی شي. ما مخکې تاسو ته پیل وکړ چې اول تاسو وګورئ په لومړي سر کې لازمه دا ده زموږ استاسو اوریدونکي په دې باندې پوه شي چې دا خپله د داعش مخفف څه معنا لري. ګورئ دا اصلا د افغانستان د اراضي دپاره جوړ شوی نه ده او اصلا د افغانستان دپاره مطابقت نه کوي. د دې سره چې بیا خراسان یو ځای کیږي هغه داعش یعنی دولت د اسلامي د شام او عراق په عراق او شام په معنا باندې ده، یعنی دا صرف د هماغه هیوادونو دپاره په هماغه وخت کې رامنځته شو او تشکیلات یې جوړ کړل خپل. بل دویم بحث دا ده چې داعش د کوم ځای نه رامنځته شو. داعش خپله د القاعدي و انشعابي ډله ده. دا هغه ټکی دی شبیر صاحب که مونږ او تاسو دته پاملرنه ونکو بیا مونږ او تاسو نشو کولای چې د دوه غواخونو ته غواخونه تحلیل کو او د دوه غواخونه د هغه وادونو د پاره چې داغه ګټه په خطر کې اچي داغه د پاملرنه ور وګرځینو. په دې بنسټ باندې که تاسو لطفا اجازه ورکړي هر ملمته یا هر هغه متخصص ته چې په دې برخه کې یو لیدلوری لري یا څیړنه لري چې هغه خپل سرګندونه وړاندې کی، تاسو وګورئ داعش یو تروریستی ډله ده چې د القاعده نه جدا شوې ده او د هغه وخت نه چې په دوی باندې په سوریه او په عراق کې
جنرال صاحب شینواره دا خو واضح شو چې داعش څوک ده او څوک نه ده او دا خبره چې تاسو چې تروریستان باید معرفي شي شاید ډېر اختلافات وي په دې برخه کې. هر څوک تروریزم ته لیوس سره ګوري. البته یو نړیوال اصول دی چې دغه په اساس باندې فرضاً ملګری ملتونو کومې ډلې ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري. مثلا همدغه طالبان په دې تیرو شلو کلونو کې دوی د تروریستانو ملاتړ یاد شوي وو لیکن دوی تروریستان نه وو یاد شوي، لیکن داعش تروریستي ډله ګڼل شوې ده. بیرته که هماغه پوښتنه له تاسو وکړم، کله چې تاسو په جمهوري نظام کې دنده ترسره کوله د داعش تهدید تر څه بریده وو؟ پلانډ ولسته
د داعش د پیدایښت نه چې د افغانستان د شرقي کرخې له خوانه رامنځته شو په مشخص ډول باندې په لومړي سر کې په پاکستان کې د پاکستان په هغه سیمه کې چې د کرخې هغه اړوا د تیرا په سیمه کې په دې ځایونو کې رامنځته شو او هلته مستقیما د پاکستان استخباراتو د ملاتړ نه دو برخمنو او د اغیز نه دو راورسته خپل نفوذ د شینوارو شپږو ولسوالۍ ته راوړ او د اغیز نه تقریبا د مشرقي زون په کچه باندې او د اماغ لارې نه بیا د نورستان او د بدخشان د لارې نه د شمال ولایتونو ته خپل نفوذ وغځاوه. ولی خوشبختانه چې په هغه وخت کې د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوز او د استخباراتو برخې وتوانېدل د دو ټولې جرړې ختمې کړي او اکثرا د دو ونیول شو او یا اکثرا د دوی د من نه لاړل.
او دغه مبارزه یې دې لپاره چې مغالطه رامنځته نه شي فکر نه کوي چې د جمهوري نظام په وروستي کال باندې د داعش ډېر سخت بریدونه په کابل کې وشو. تقریبا هر اونۍ ازادي راډیو تقریبا وایم یو راپور د داعش ته حمله په دشت برشیا د کابل په غرب نه درلو چې خونړی حمله کوله.
ولې تاسو خو هغه یو اړخ ګوري بل اړخ چې څومره د دوه وزپل شو څومره د دوه ونیول شو او څومره د دوه محو شو هغه هم په پام کې ونیسي چې اگر پټونه په هغه وخت کې خپاره شو او تقریبا داعش کم پلان گزاري چې کړی و د روسي عملیاتو د افغانستان لپاره هغه داغي 10% هم دوه ونه توانیدل چې هغه تدبیر کړي. ولې هغه کم تشه چې په هغه وخت کې و چې هغه تشه هم د طالبان سبب کېدل چې دوه د طالبانو د چتر لاندې خپل فعالیتونه سره کی دو توانیدلی چې ځنې عملیات تر سره کی. ولې پاک کچ چې دو پلان گزاري کړي و د افغانستان لپاره هغه باندې دو موافقه نه شو تقریبا 90% د هغه مخنیوي وشو په هغه وخت. او په عین ترتیب باندې ځای لري چې دو ډیر تعداد په زندانونو کې و چې طالبانو پر راتګ سره دو د زندانونو را خلاص شو او برته خپل هماغه صفوف ته لاړ او اوس اولا په هماغه خپلو ډلو کې دوی تروریستي فعالیتونه ترسره کوي.
مننه جنرال صاحب شینواره.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي په څپو کې پروګرام لا سجی راډو اوري د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شینواری، حکمت اعظمی و اختر راسخ. د پروګرام موضوع مو ده په افغانستان کې احتمالي امنیتي تهدیدونه. د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې د داعش ترڅنګ د القاعده مسلې ته اشاره شوې ده، ویل شوې ده چې القاعده په افغانستان کې پیاوړی شوې ده. کدی ټکی تراشو راسخ صاحب، تاسو څه فکر کوئ د القاعده د قوت په باره کې؟ که تاسو نظر واخل
زه خدا سی ویلی سم چې ګوري دغه د القاعده او د داعش او دغه د تورستي ډلو ټپلو اطلاعات او تبلیغات چې په نړیوال بیس کې ډیر سخت ګرم روانه ده. زما له نظره دغه استخباراتي لوبې دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې بیا یو ځل بیا غربي نړۍ دا مخته ویسي او د همدغه ادرس نه دوی یو ځل بیا نوې جګړو ته لاره خپله کړي. خو په افغانستان کې څنګه چې طالبان د القاعدې د رهبر د اسامه بن لادن د نه ورکولو له ادرسه دوی نظام ړنګ شو، دوی په لکهاو انسانانو وژل شول او افغانستان شل کاله د همدغه عنوان تر نامه لاندې افغانان یعنی دار او ندار د منځه ولاړی. دا زه ویلی سم طالبان هم نشي کولای چې د ټولو دغه تروریستي ډلې چې څنګه غربي نړۍ یادوي او دوی په وړاندې موافقانه قدمونه پورته کړي او مبارزه کې دوی بریالي اوسي، او د طالبانو ملاتړ د خپل د القاعده د رهبرانو له ادرسه په د جمهوریت د جګړو په وړاندې سوی وه او سوی دی. نو بنا ان زه په دې باندې متيقنم چې طالبان فکرتن او مفکورتن هم نشي کولای چې ټول القاعده، ټول داعش، ټول هغه تنظیمونه چې د اسلام تر چتر عنوان لاندې جوړه سوی ده په دې سیمه کې د مختلفو اهدافو لپاره دا ټول د منځوي.
البته راسخ صاحب وبخښئ، د دوحې د قرارداد لمخې طالبانو دا ژمنه کړې ده چې له ترهګرو ډلو سره به په افغانستان کې جګړه او مبارزه کوي.
دقیقه لاغوی دغه تعهد کړی دی، په دغه تعهداتو باندې دوی لاسلیک کړی ده. خو زه بیا هم ویلی سم چې افغانستان جغرافیا او د افغانستان دغه جیوپولیټیک حالات یعنی طالبان موافق په دې باندې بریالی کېدای نشي په داسې یو جغرافیا کې چې سل په سله کې دغه ناخواله ته د پایټکی کېږي او د دغو تروریستي ډلو په وړاندې دوی موافقانه مبارزو ته
ودرېږي.
مګر څنګه چې
او ډېر بخښنه غواړم چې زه ستاسو ټولو درنو میلمنو خبرې قطع کوم، د دې له خاطر چې د پروګرام دغه څلور موضوعات چې ما په سر کې اشاره ورته کړې ده درو ته مې واضح اشاره وکړه. یو هم د پاکستان مسله ده چې په ټولو باندې څه ناسه ستاسو نظر واخلم. اعظمي صاحب، د القاعده په برخه کې راسخ صاحب خو وایي چې القاعده په ضد باندې طالبان مبارزه نشي کولای، لیکن بل لور ته چې وګوري او د غربي رسنیو په استناد او د دوی د استخباراتي اطلاعاتو په اساس باندې چورته ګوري، دوی د طالبانو مبارزه په ځینو مواردو کې د داعش پر ضد ستای، خو د القاعده پر ضد وایي چې طالبان له هغوی سره نږدې روابط لري. خصوصا وروسته له دې هم دا یو ډول ثابته شوه چې په 2023 کال کې د اګست په 1 د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو. څرنګه ستاسو نظر؟
د طالبانو راتګ نه یوازې القاعده بلکې هغه جهادي ډلو ته یو نوی امید ورکوي چې افغانستان بیا زموږ دپاره یو مرکز ځای بدلېدلی شي، او هغه امید په دې بنیاد باندې و چونکې دوی په طالبانو کې ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او هغه اړیکې تر اوسه ساتلې دي. نو القاعده استثنا نه ده دغه څخه. دا چې زواهری دومره جرات کوي چې د کابل زړه ته راځي، دا پر یو اول ته په یو محفوظ ځای کې ساتل کیږي، دا یو عادي خبره نه چې د خپل فیصله کې خطابن د لوړپور طالبانو چارواکو سره چې ډیر مهم دي دا غي سره په همانګي راغلی و، دې کو شک نشته. نو بیا په دې کې چې کله دوی وژل کیږي، طالبان ځینې طالب رهبران ځې کندهار ته هلته جلسه نیول کیږي، په دې کې ملا برادر بالخصوص یو نوی دغه شی خفګي شي چې په دوه کې خو د امریکایانو سره ما وعده کړی ده، زموږ وعده خلاف معلوم کړل مکرن چې داسې افراد راځي زه خو په جریان کې. بیا په هغه ځای کې د کوم معلوماتو پر اساس چې زه دلته دا باس کوم، هغه دا وایي چې دوه افراد ډېر زیات دي طرفدار او چې نه موږ باید دا ډلې حمایت ورسره ادامه ورکړو. یو سراج الدین اخانی و دوام خپل ایبت الله خونزاده او دی ول سینا باید د ډلې زمر سره کومک کړی دی په شل کال د طالبانو په جګړه کې کومک کړی وس دا وخت مور دی چې بیر څاغه همکاري وسره
و اسامي سپ تاسو د خبره د څه په استناد کوي
ګورې په هیڅ دی یو محقق چې د افغانستان موضوعات د نړیوال ساري او منابع لري
نه یعنی منابع ما مطلب دا چې منابع څه دي ځکه د دوی له پټي غونډي خڅوک باید خبر نشي
نه نو په دا هر ډله کې چې کله منابع وي هغه بیا خپل معلومات باندې د غسر مختلف د غسر شریکوي دي کې د ډېر واځي دا یو نورمال دغه دی پروسه ده چې په ډله کې په دا مجلس کې افراد کرینی په دې افراد کې اتمن یو معلومات یو خوانه یو خوانه معلومات لیکي
ما نه نه جنرال صاحب شنوار د القاعده په برخه کې کساسو نظر واخلم په د غربي اژانسونو د استخباراتي اطلاعاتو لمخې داس ویل کیږي چې د جمهوریت د وخت او د اوس وخت کې په پرتلشي القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده ستاسو څه نظر دی
تاسو ګورئ طالبان لکه مخکې چې نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه طالبان د دغه ټولو ډلو سره ژورې ایدیالوژیکي اړیکې لري او طالبان چې کله د مات سره مخ شوی دغه ډلو برته حمایت کړل چې دوه برته په خو دريږي او په نړیواله کچه باندې ماتراشي او تر دې حدا پورې ورسیږي چې نن د افغانستان حاکمیت په دوی په لاس کې ده القاعده په 2012 کال پورې ډیره سخت وځپل شو دوی خپل استراتیژي ته تغییر ورک د دې په ځای چې خود مختار د القاعده په نوم باندې خپل فعالیتونه تر سره کوي دوی د طالبانو نه بیعت وکړه په بیا ځل باندې یو ځل خو د طالبانو په لومړی حاکمیت کې دوی بیعت کړه او په دویم ځل باندې دوی 2012 کال کې بیا بیعت وکړه او د طالبانو د پوښخ لاندې او د چتر لاندې دوی خپل فعالیتونه تر سره کول په دې چې طالبان دومره هدف نه و د غربي هیوادونو لپاره او په عین ترتیب باندې د دوی لپاره بهترینه پوښخ چې دوی په آزاد ډول باندې فعالیت وشي کولای او دوی اوس د غختلیا په حالت کې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپورټ هم تاسو ور باندې راپورټ درلود معلومات لري چې هغه په ډاګه ویلي دي چې هغه اته ویلي دي ولی تقریبا اضافه د 400 لویو بیسونو د په افغانستان کې جوړ کړی دي او عملا د طالبانو په ډیرو برخو کې ورسره مرسته کوي په ځانګړي ډول په د پوځي تاسیساتو او د پوځي خونه روزنه په برخه کې د هغه کم هغه متخصصین چې دي طالبانو ته مستقیمه روزنه ورکړي او هغه هم د چارې طالبان ته ترسره کوي نو د خپل شرایط لري او د خپل شرایط هم دغه دي چې د راتلونکو چارو د لپاره کم اهداف چې لري د هغه لپاره خپل چمتووالی ونیسي کوم د امریکایانو پوځي څنګه ته او د هغه استخباراتي څنګه څرګندونو ته یو اړ کتنه وکړو تاسو ګورئ جنرال چې وایي چې داعش او به خیزل دبرت داعش باس څه کار اعظم چې داعش باس ختم نشو داعش دومره غواخ نه ده هغه پوزي جنرال ده هغه واقعیت وي پدې چې عملا په اراضی کې داعش حضور نه لري ولې داعش په عین ترتیب باندې په 2021 کال کې کله چې طالبانو افغانستان ټوله اراضی خپل کړه دوی پوی شول په دې باندې چې دوی ته لوی غواخ متوجه ده دوی په عین ترتیب باندې دوی بایات نه ده کړه ولی خپل ستراتیژي بدله کړه او د طالبانو په صفوف کې نه وتل چې عملا دا اوس د سي جلب و جذب هم کوي او که دوی وغواړي چې نن طالبانو نه یو اراضی ترلاسه کړي د دې توان او ظرفیت هم لري چې ولوی اراضی ترلاسه کړي ولی اراضی ترلاسه کول دا غو د پاره باعث د لوړو طرفاتو کیږي او د هغه د فعالیتونو د محدودیدو کیږي نو په دې بنسټ باندې هغه هم د ترجیح ورکړي طالبانو چتر لاندې په پټه باندې خپل فعالیتونه وکړي او په طالبانو کې دومره دوه خورا ریخی لري چې دوه هر کس چې طالبانو تر اوسه پورې هدف ګرځولې ده هغه په ډیره آرامۍ سره او په چټکۍ سره دمنده وړي
مننه جنرال شینوار تاسو البته د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی و چې القاعده چې کوم کسان د افغانستان د نن په جنو کمپونو کې روزي دا کسان د ټي ټي پی دي یعنی د تحریک طالبان کسان هم پکې دي چې هغه پاکستان ته وګاښته وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم ستاسو نظر اخلم خو د ازادي پڅپو کې د پروګرام موضوع مو د ازادي رډو په فیسبوک کې مطرح کړی ده په فیسبوک کې تواب خان نظر را سره شریک کړی دوی وایي چې باید طالبان متوجه شي چې خپل دری محکم وساتی او د دوه مخې سیاست شکار نشي د دوی مننه کوم چې خپل نظر را سره شریک کړی دی
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د ټلیفون لارې یو اوریدونکی را سره دی، د دوی نظر به هم را واخلم. مهرباني وکړئ آزادی په څپو کې پروگرام دی.
بل شبر صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. آزادی راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې چې جوړ به تاسو ته د تلم د هلمند ولایت څخه
شرخ لري. اتل صاحب مهرباني،
مننه. الله دې قدر وکړي. شبر صاحب محترم، مېلمنو ته ځانګړي سلام. شبر صاحب محترم، دا چې د امنیت موضوع درابه سم خپل نظر په لندو سره شریکه ما دلته زمر په هلمند ولایت کې. شبر صاحب محترم، الحمدلله دروسه پوری مېر مثال د خبرې نه ده چې چې پی کسان دې لیدې نمره دایښ کسان دې لیدې خدا غزنی چاودنی چکیری چې بار ته محترم په افغانستان کې زما په فکر دغه د نور ملکو په دغه چاودنو کې لاس دی، خصوصا د کشمیر غوښتنې ګوره. شبر صاحب محترم، دغه د پاکستان سپین بولدک پر لای باندې هر وخت د مثال د خبرې په دوه کالو درو کالو کې خامخا د سپار لرم مریضانو مشکل زیات زما دغه چې دی دغه ګرد مشکل چې مرته جوړ کړی د غوښتن د طرفه کې ګوره. شبر صاحب محترم، د دې خواته چې زمیر مثال د خبرې واقعا نه وړي د پاکستان خاورې ته په دغه دوه ځبه باندې دروازه کې ما غوړي. شبر صاحب، یو ځای نه درې ځای نه پنځه ځای تلاشي نه کیږي د دې غوټه کته کیږي د دې د زنانو کالی کته کیږي، لیکن بدبختانه چې دا خواته یو پاکستانی راځي د خاورې ته داخلي شي. شبر صاحب محترم، نه د اسلامي امارات مجاهدین نه پتیرو وخت په تیر حکومت کی هغه کسانو کوم تلاشی نه کوله، نو دا خو امکان لري چې په هغه ټکو کې مثال د خبرې مرمۍ راتیری کې چا دېدل کې تو کراتیر کې نو خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې نه دایښ تدل تدل. خو الحمدلله شبر صاحب محترم، ما مخکې یادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې هیڅ رقم داله مرز نه دلدل، لیکن دا غزنی چاردنی چې کیږي بعد مرز د اسلامي امارات مجاهدین دغه دروازو ته فکر وکړي چې په دا دروازو باندې کم خلک راځي دا غوټه تلاشی کې، خصوصا شزینه دغه چې د پولیس دلته وګمارې په کار باندې. شبر صاحب محترم، داسې مثال د خبرې دایښ او داسې پوهیدا ده چې مثال د خبرې د شزینو په جامو کې مرادي چاودون کې مواد راوړي د ازمش خار ته داخلي، متاسفانه چې بیا موږ افغانان قربانيان نو ان شاء الله دروسه خو په لمن کې مرګ دل دل. شبر صاحب محترم، دایښ
ډیره مننه چې په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، د دوی نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادی په څپو کې پروګرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شبر صاحب محترم، تاسو سلامونه او د آزادی رادیو بلونه اوریدونکو ته سلامونه او تاسو وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام، شرف لري. مهرباني
شبر صاحب محترم، کوم څه سراسو دلته خو الحمدلله په افغانستان کې موږ د شرق څخه تر غرب پورې د شمال څخه تر جنوب پورې کوم معلومات لرو؟ دلته خو دایښ نشته، نه دایښ نشته، دا دایښ چې په خوا دلته موجود و هغه ټول هغه خاصه بسوله دا چې کوم خبرې کیږي دغه د نړیوال یا نړیوال چې دلته دغه کوم خبرې بدرګه کوي دا فقط د دې خو شمې تبلیغات دلته کوي دوی وس په دې خاطر سر کې چې دلته دایښ کې کنه دایښ پر مخ ختم دي دا یو څه چې کوي دلته نن پټاو سو نن یالته یو ځای غوته د پټاو کړي دلته دغه هغه د دولت مخالفین کسان دي نه غواړي چې دلته دغه د سولې او د امن دشمنان دي، نه غواړي چې دلته د ارامي برته چې شي کې دلته خلل پښکراولي برته د افغانستان د خلکو چې شي کې دغه کې په غو کې دا عوامو دار واچوي دا فقط دغه چې دغه شاته یو ماپیاوي دي چې هغه وجود لري دغه کارونه هغه کوي نه دلته دا هیڅ وجود لري نه دلته دا مهمه خبره ده د افغانستان د حکومت لپاره د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دی باید دلته څو شار منظم کی یو منظم دی باید خپل فوج ډیر منظم کی بل چې شکی سرحدات ډیر قوي وساتي البته په سرحدات کې داس کسان هغه د تجربه مسلکی کسان وګماري چې هغه دلته د سره د وطن مینه ورسراوي د ملي روحیه څخه د خپل وطن او د خپل خاک بس په کامل انداز سره دوی چې شو کې دفاع او چې تاسو کسان ورولئ چې هغه
ډیر مننه
د هر سره برغلی
ماننه تاسو دو مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې باید مسلکی کسان په سرحدونو کې وګمارل شي او تر تاسو مخکې له هلمند دغه بل اوریدونکو عتل یو مهمه خبره وکړه چې شزینه پولیس په کار دي چې امنیت ټینګ کړي او د خلکو تلاشی به د میرمنو تلاشی به نو څوک کوي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا بحث ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی په څپو کې پروګرام. تاسو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني خبري وکړئ.
هغه مدین زار کوڅه ما چې لوګر ولایت پیاج رولو علي نه
خبري وکي. مهرباني
محمد افضل آزادۍ دغه کارتون پر سلامونه وایم او معلومات خنه دا پښتنه ده کچیر ته وایي چې دا ایس او هغه وایي چې په دې ځای کې نو دا هغه څنګه دا ټول پاکستان دی او دا یو ده مهمه هغه ځاله نه ده دا چې وایي ان د پښتو پاتر باندې ګماري او دا چې افغانستان خاورې سره لګي او وخت یې دایښ په خاين سره نیول سم دا او کولایم په پاتې پاکستان دا چې غلط
مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکو هم شته، دغه به هم را واخلو، انتظار پات شوی دی او بیا به بحث دوام ورکو. آزادی په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
مونږ چې بحث تاسو ته اوریدونکو ته تاسو ملمنور.
وعلیکم
شبه کار موجود است لند اول جاتا باید از دستور دادن آمد دوید ریش پی نویدل که این دستور دستور مخفی کوشش رو کشوری که اونی است دستور دستور دشیری که کو وست لند اول موجود است و چه خبر نظر از دستشی کم در آدوس کرد مال که دوید ریش پی نویدل
من انا ده پا افغانستان که ده احتمالی تهدیدونو پا باره که بحث لرو د امریکا استخبارات یو راپور خپور کړی دی، غوی ویل دی چې د داعش تهدید هم شته، د القاعده هم شته، او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال هم یو تهدید دی. ستاسو نظر
ان شبار ته دلته خو چې موږ په فرانه موږ د سرامه په فراکه خو موږ نه لیدلې نام سره هم دي دا څه پیښه سوي موږ شاته ګرځېدلې خو نه مو داعش لیدلې نه مو القاعده لیدلې نه مو ټي ټي پی لیدلې نو ولکه چې دا څنګه راپورونه دي خبرې نو اول سرم چې طالبان واکته ورسید د دوه پښپړ میاشت کې موږ ته خطر خو دا د دوه کال او څو دوه نیم کال او څو تر وته نه دي خطر.
مننه چې په پروګرام کې مو برخه را سره واخسته. آزادی په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع ملکه څنګه چې مخکې توضیح کړه، امنیتي تهدیدونه افغانستان ته چې کوم متوجه دي دغه په باره کې بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دی جنرال شینوار حکمت اعظمی او اختر راسخ. د پروګرام دریم موضوع ته براشو چې د امریکا د استخباراتو په راپور کې د اشاره شوی ده په دې کې ویل شوی دی چې د طالبان مخالف وسلوال د دوی حکومت جدي تهدید نه دی. پلانډو کا راسخ صاحب تاسو نظر واخله.
زه بیا هم ویل سم طالبان یعنی هغه ډله او هغه تنظیم یا دا اوس په ژبه باندې داسې ووایم چې دا اولین ځل دا دولت مداران دي چې بعد پنځه څلوېښتو کلو په څلور دېرشو ولایاتو کې د امنیت تامینول او د مخدره توکو په وړاندې مبارزې ته واقعا دانګل او دغه مبارزه کې بریالي او په زمین کې په افغانستان کې د امنیت راوستل او د قانون تطبیقول دلته واقعا ډیره درنه او ډیره ګرانه وه، مګر په دغه برخو کې طالبان بریالي دي. خو طالبان خپله د رهبری کړی له ادرسه هغه کړنې دوی کوي چې د نړۍ د افواتو او اطلاعاتو او شواهداتو لپاره دوی خپله زمینه مساعده ای او په زمین کې ویل سم د دغه ناخوالو لپاره دوی خپله شرایط مهیا کوي ترڅو په افغانستان کې داخلي جګړه شروع شي او استخباراتي کړي او د منطقي په کچه باندې مداخلاتو ته لار همواره کی او دوی د خپل پلاس باندې د خپل د نظام د ړنګولو لپاره خاص فرمانونه صادروي چې یا فرمانونه له اساسه به د نظامی وضعیت او سیاسي وضعیت بل لوري ته به دانګي.
مننه راسخ صاحب. اعظمي صاحب که تاسو نظر په دې برخه کې واخلم، د امریکا د استخباراتو په راپور کې چې د طالبان مخالف وسلوال په لاند راتلونکو کې جدي تهدید نه دی ګڼل شوی، تاسو څه فکر کوئ؟
وسلواله ګورې په دې کې د مقاومت جبهه چې ځان ته وایي هغه یو ډله ده چې نسبتا نورو ډلو ته دوی دا کوي چې موږ فعال یو. د پخواني دولتي چارواکي امنیتي چارواکي ځینې کوچني فعالیتونه یا جبهې ایجاد کړي چې طالبانو په خلاف باندې مثلا خپل فعالیتونه کوي. دا تر اوسه ضعیف په دې خاطر دی چې فکر کوم چې امریکا او د امریکا غربي متحدین دغه ډلو ته حمایت نه ورکوي. دوی په دې باور دي چې د طالبانو سره زموږ اړیکې باندې دا کې بد تاثیر پرېښولی شي. نو دوی تر اوسه هم دې ته امیدواره دي غربیان او په شمول د امریکا چې طالب په حیث د یو افسر خپل استفاده کړو، نو څه لازمه ده چې دغې سیاسي او امنیتي مخالفینو ته به حمایت ورکړو. مګر که چیرې دغه مصیبه بیا وروسته بدلېږي چې د امریکا او د غربیانو فکر طالبانو پر وړاندې بدل شي او هغوی په حیث دښمن وګوري، نو بیا ډېر هیوادونه شته چې هغه تر اوسه پورې د طالب مخالفو ډلو ته حمایت نه ورکوي. بیا هغه حمایت که شروع شي نو بیا طالب ته یو لوی سرخوږی جوړېدلی شي. یو دوه مسله دا ده چې دا ډلې په خپل مابینځ کې ډېر زیات سره پاشل شوي دي، یو بل سره نه مني، یعنی هماهنګي ډېره کمه ده. که چیرې داسې یو موقع ایجاد شي چې په هغه کې دغه مختلفی د طالب مخالفین ډلې سره یوځای سي همانګي سره وکړي، زه فکر کوم په هغه صورت کې به هم مشکلات طالبان ته زیات شي. مګر د دې باوجود تاسو وګورئ دا ډلې بیا هم داسې نه دي چې هیڅ نه کوي، د طالب پر وړاندې باندې عملات کوي، ځینې ځایو کې یا تعبیر کم هم وي خو یو کوچنۍ جغرافیه کې څو ډېر لیرې پرتو مناطق کې مې د خپل یو حضور هلته لري، او دا حضور په وخت زمان سره کېدلی سي چې پراخه سي، بالخصوص که چیرې د طالبانو داخل کې ورته مثلا مخالفتونه زیاتېږي، نو بیا دا کېدلی سي چې پراخه سي. طالب خپله د یو ډېر کوچنۍ جغرافیا څخه یا د یو کوچنۍ دغه څخه 2019 وروسته حضور څخه د خپل
مانن اعظمي صاحب ستاسو د خبرې په تایید د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې هم دا دوه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه د دلیل په ډول راوړل شوی دی، یو چې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ترمنځ همغږي نشته، د مشرتابه کمزورتیا ده، او بل دا چې بهرنۍ ملاتړ ورسره نشته چې دوی په قوت را څرګند شي. په دې برخه کې به د جنرال شینوار نظر هم واخلم. ستاسو نظر
په خیر وې شیبر صاحب. زه به د اعظمي صاحب د خبرو په تایید وایم چې په پوځي اړخ کې کم تحرکات چې په لنډمهاله کې پرته دې نه چې دغه خوځښتونه یا دغه غورزنګونه کومه عقبي جبهه ولري، عقبي ملاتړ ولري، په کوم هیواد کې یا د افغانستان په اراضي کې کوم فعالیتونه چې کوي، زه فکر کوم د طالبانو د حاکمیت په داسې حاکمیت چې مطلق حاکمیت ده او په هغه کې مطلق وژل نیول او دمن نوړل دي، نو داسې تارکات حسانه چارې نه دي، سره دې چې بهرنۍ ملاتړ نه وي او په کور دننه هم حمایوي بیسونه یا عقبه عقبي قدمه ونه لري. په ټوله کې کومنګه د طالبانو تارکات سره د وسنۍ جبهاتو تارکات یو اړ پرتلکو، زما په هند باندې چې دوله ډیر برلاسي دي او په کوم سیمو کې چې دوه اوس عملیات تر سره کوي، دا چې په واړه ګروپونو کې دي او واړه عملیات دي، د دې امکان شته چې دا ورځ تر بلې باندې غټ شي او په عیني ترتیب باندې د دوی لپاره دغه زمينه ورځ تر بلې مساعدېږي چې دوی د خپل مطالبه بنسټ باندې او د خپل معلومات بنسټ باندې خپل عملیاتو ته بدلون ورکړي چې باعث د اضافه سرخوږي شي د طالبانو لپاره. ولی په ټوله کې کومنګ داسې پایله واخلو چې دغه تحرکات ولې رامنځته شو، نو د دې باعث بیرته هم ټول طالبان دي چې که نن د مقاومت جبهه ده، که د ازادۍ جبهه ده، او که په مجموع کې تقریبا 14 جبهې اوس په کور دننه فعالیت لري په ټیټه کچه او په لوړه کچه باندې، که دوی ټول بیا سره راوځي کیږي، دا نو هغه پوتنسیال ده چې مطلق هم بیا طالبان د پوځي اړخه ګواښولی شي، په دې چې بیا طالبان هغه کم پوځي تخصصي ظرفیت چې لري نه لري چې د دوی په مقابل کې د استخباراتي اړخه، فزیکي اړخه او پرتفي اړخه هغه کم لازم تدابیر چې دي هغه ونیسي. ولی په دغه جبهاتو کې بیا دغه تخصصي او ظرفیتي پوتنسیال پروت ده، که چېرته دوی یوځای کیږي د وخت د مختلف په بنسټ باندې او یا په دې بنسټ باندې چې دوی په دې باندې پوه شي چې دوی ګواښونه په یو ځای توګه باندې په ستراتیژیک سرخوږي باندې طالبان ته بدلیدای شي، نو بیا د طالبانو مانی چې دا یو ګواښ دی چې د پوځي ډګر کې چې د دوی لپاره به بیا ښه پایلې ونه لري. او په عیني ترتیب باندې دغه جبهاتو کم تحرکات چې دي هغه تلسم د طالبانو په مقابل کې هم مات کړي، دوی د حاکمیت نه وروسته چې دوی په مقابل کې څوک پوځي مبارزه یا ګواښ نشي کېدلی.
مننه جنرال صاحب. د خبرونې څلورم مسلې ته راشو. د امریکا د پاو د مرکزی قماندې مشر جنرال کوریلا د خبر هم کړی دی چې تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو سره ډیره نږدې ده، دوی د دې حمایت کوي، او دا ډله اوس د پاکستان لپاره په یو جدي تهدید بدل شوې ده. راسخ صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ګورې زه بیا دا وایم چې د افغانستان فضا اوس هم د امریکې کنټرول تر چتر لاندې یا د اشغال تر چتر لاندې ده. که چیرې په افغانستان جغرافیا کې بالخصوص امریکا داسې شواهد او داسې د تروریزم کړۍ او د القاعدې کړۍ ګانې وګوري، دوی کولی شي چې هغه وځپي او د منځې
راسخ صاحب پوښتنه، تحریک طالبان پاکستان ډله ده
اوس هماغه تم راځم. تحریک طالبان پاکستان تاسو بهتره معلومه ده چې د طالبانو سره دوی اتا بیعت کړی دی، د خپل امیر المؤمنین نه بیعت کړی دی، او کچیر دوی رفت و آمد هم لري یا تګ و راتګ ولري یا کوم روابط ولري، د خپل د دی مبارزاتو دی اساسنامی او دی برنامه سره سم دی بلری مگر صدا دا به دا سوال دا ته مطرح سی چې دغه تحریک طالبان چا جوړ کړی او څه دې پاره اولی دوی دی طالبانو سره د جمهوریت په وړاندې منظم جنگو ته او جګړو ته دوی دانګل. نو سوال دا ته دی چې زه په دغه لوبه کې استخباراتي دوه مخه لوبه ګورم. یوې خوانه همدغه غربي نړۍ ده چې دا اوس هم د طالبانو سره ښه روابط لري، د دوی ښه کړنو ته ښه وایي، حتی اقتصادي پانګونې او اقتصادي کومکونه کوي. د بلې لوري نه همدغه غربي نړۍ ده چې د طالبانو په وړاندې هیڅ وسلوال ډلې سره هغه ته کومک نه کوي، هغه ته لبیک نه وایي او حتی ګاونډي ولکونه. بنا د دغه دوه مخه لوبه ده چې د افغانستان جغرافیا به د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ یا هدفي جګړو په میدان باندې یو ځل بیا به مبدلېږي او دغه جنگونه به په مختلفو بهانو باندې دلته سازماندي کیږي. سماله نظر دغه یو دوه مخه لوبه دلته روانه ده.
د ټي ټي پی په برخه کې که اعظمي صاحب ستاسو نظر واخلم، پاکستان ته څومره تهدید ده؟
وره ټي ټي پی چې په 2000 د مختلف پاکستانی ډلې سره یو ځای شوی او چاتره جوړ کړي ټي ټي پی تر نامه لاندې، زه فکر کوم دا هغه نه وروسته د ټي ټي پی حمایت د طالبانو افغان طالبانو په جګړه کې ډېر زیات مهم و. د طالبانو شکوفې جنګیالي را لېږله هلته په قبایلي سیمو کې ځای ورکړی و. نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولی او دا چې ټي ټي پي ته حمایت وس ورنه کې، زه فکر کوم ځینې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا به د ټي ټي پي سره زموږ ناځواني وي. خو که چیرې د ټي ټي پي سره دوی مثلا حمایت نه کوي، بیا د سډلیم راپورټ کېدلی چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومک نه کوئ. خو دې ته په ټول ته په کتو شیبر صاحب، ټي ټي پي ته د حمایت په موضوع کې افغان طالبان ویشل سوي دي، یو تعداد وایي چې پاکستان
اعظمي صاحب او بخښي له دې نظر ما پوښتنه نه کوله، ما دا ویل چې پاکستان ته څومره تهدید دی.
پاکستان ته په دې شک نشته چې ډېر د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پي خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړی دی. یعنی که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ، تقریبا په یوازې انتحاري عملیات کې 3% دغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې د دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي، تقریبا تر 200% پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ د حکومت تر مابین د مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازې پورې فکر کوم او کوم اطلاعات ستا هغه دا دي چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظم والی کې ډېر زیات مهم رول درلودی. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان دي هغه سره ټول شل دي، یو سختار منظم سختار واقعي چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بازار یو نه تر بازار یو ښکاله پر کوم سختار د هغه سره ډیر ورته والی لري. یو نو نام نه هدا حکومت یو څه جوړ کړی دی په مختلف پاکستانی ایالتونو کې. نو دا د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی برحال په افغانستان کې اوس خپل چندې ټولي افراد دغه کوي استعمالوي. په پاکستان کې افغانان هم دي چې دی په پاکستان کې فعالیتونه، اگر چې تعداد ډېر کم دی مګر بیا هم یعنی دا وجود لري. خو د پاکستان توقع د طالبان څخه تر ډېره پورې دا و چې تاسو باید د ټي ټي پی مسله او دا تهدید باید مشتاق حل کړو. طالبان په دې نه دي توانېدلي او زه فکر کوم شیبر صاحب غټ لامل دا دی چې طالبان غواړي چې هغه تصویر چې طالب د پاکستان غلامو پر دې باندې مات کی. مګر زه فکر کوم باوجود چې طالب ورته وکړي هغه تصویر سره سره
مانه نه د جنرال شینواري نظر په دې برخه کې وخت د ټي ټي پی په برخه کې چې ویل کیږي چې پاکستان لپاره په یو ستر تهدید بدل شوی دی. جنرال صاحب
په خیر وي سید، تاسو وګورئ لومړی سر کې خو دا اړینه ده چې زمونږ استاذ سر په دې خلاص وي چې کم تروریستي فعالیتونه چې د سیمې په کچه دي او د نړیواله کچه دي، د پاکستان پاوز او په ځانګړي ډول د هغوی استخبارات په هغو کې ښکیل دي. دویم ټکی دا ده او هغه څه چې د جنرال ضیاءالحق د ستراتیژیو نه په میراث راپاتې د پاکستان د وسلوال پاوز ته هغه خپل عمال لري، هغه خپل خواخوږي لري او هغې ته دوام ورکوي. دویم ټکی دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان چې دا تا د پاکستان د خپلمنځي اختلافات په بنسټ رامنځته شوې ده او د خپلمنځي اختلافات د یو بل په مقابل کې د استعمال یو وسیله ګرځېدلې ده او په عین ترتیب د پاکستان کم سیاسي اختلافات چې په سیاسيونو کې وو دغه اختلافات په وروستیو کلونو کې د دوه پوځ او استخبارات تنودي دي او د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې داسې جنرالان شته دي چې د دې احتمال زی چې اتا د دوی ستراتیژیک تاسیسات او ستراتیژیک اتا اټومي وسلې د طالبانو پاکستانی طالبانو په لاس باندې ورکی او بهترینه تجربه هم د هغو لپاره د افغانستان طالبانو چې د هماغه سیاستونو په بنسټ باندې وشو کولای چې ناتو ته سرخوږی جوړ کړي د سیمې نورو هیوادونو په ملاتړ باندې او په عین ترتیب باندې په افغانستان کې حاکمیت ته ورسیږي. نو دا یو ستراتیژي ده چې د پاکستانی طالبانو مخې ته هم پرته ده او کومنګ د دود عملیاتو تکتیک ته وګورو کم تکتیک چې د افغان طالبانو په افغانستان کې دا غینه ګټه پورته کوله د عین تکتیک تندوی په پاکستان کې هم اوس ګټه پورته کوي چې د دوه په خپل محاسبه باندې پورته لاسته راوړنې او ټول عملیات تقریبا تر اوسه پورې په بریالي توګه باندې ترسره شوي دي او د پاکستان کم تدابیر چې دي د دوه په مقابل کې تر اوسه پورې اغیزمن نه دي.
مننه. تازه په روسیو کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم خبری وکړي. دا خبری لکه څنګه چې دی ویلي دی دغه سره اخلم. دی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړو چې له ټي ټي پی سره اړیکې قطع کړي. د ده په وینا د ټي ټي پی شاوخوا 50,000 وسلوالو ته پرمختللي وسلې او مهمات ورسپارل شوي دي او تا د کابل واکمن طالبان د دوی حمایت کوي. ازادي پڅپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو افغانستان او تقریبا سیمې ته متوجه امنیتي ګواښونه دي. په دې پروګرام کې زحمت شبر ساسو کوربه یم. میلمانه مو دی جنرال شینواره، حکمت اعظمي او اختر راسخ. د امریکا د استخباراتو د ټولنې په کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دی چې طالبان د خپلو مخالفانو د ځپلو او پرشزو انجونو د محدودیتونو د لګولو له لارې د خپل مذهبي حکومت د ټینګولو هڅه کوي. طالبانو دا راپور رد کړی دی او دا راپور خلکو ته د بې ځایه اندېښنې اچولو هڅه بللې ده. د افغانستان په تړاو د نړیوالو د اندېښنو د ورکېدو لپاره باید څه وشي؟ د دې بحث په اخر کې کدا موضوع راواخلو؟ راسخ صاحب کلمړی ستاسو نظر واخلو.
ګورې زه خو بیا هم وایم چې د پاکستان دغه د استخباراتو او د سیاستمدارانو دوه مخه لوبه وه چې په دې سیمه کې ناامنی ته لار خپله کړله او اوس دغه اور چې دوی تقریبا 15 کاله مخکې دوی په دې سیمه کې اور واچوي او شروع یې وکړله تر دغه ننه پورې دا نه تنها چې افغانان په دې اور کې وسوځېدل او دغه اور د نړۍ لمنې ته هم ځغاسته وکړه او په بل ادرس څخه چې یادې بل زاوینه کدا سی وایو دغه د پاکستان د ستراتیژیو استخباراتي کړیو کار و چې نن افغانستان هم د یو ناامنۍ سره او د څنګه چې نړیوال وایي چې طالبان د تروریستانو ملاتړ او د افغانستان د تروریزم خبستر مګر دوی ول چې دغه زمینی مساعد کړلې او زمونږ هغه جغرافیا چې دلته باید امن وای، دلته باید سوله وای، دلته باید
ټولنی وای. د سوال هغه بل برخه اصلي برخه چې څه باید وشي چې دغه اندېښنې ورکشي فرض نړیوال لدی سیمې کې تشویش لري. دوی وایي چې دومره تروریستي ډلې دي، ځینې فعال دي، ځینې لکه مخکې چې اوریدونکو زنګونه ووهل، ځینې وایي چې زموږ په سیمه کې نشته. خو په ورته وخت کې مثلا په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې چې طالبان افغانستان نیولی دی لوی امنیتي پیښې ځینې نه دي شوي، لیکن په ورته وخت کې تر ټولو لویه چاودنه د کابل په هوایي ډګر کې وشوله، همدغه ډلو وکړله، په کندوز کې وشوله، په مزار شریف کې وشوه، په کندهار کې وشوه، په ځینو نورو سیمو کې دغه بریدونه شوي دي. څه شی ممکنه ده چې دغه د نړیوالو اندېښنې ورکې کې چې نورې داسې خبرې ونه کې چې په دې سیمه کې امنیت داسې دی یا هسې دی او یا دغه تهدیدونه به سر راپورته کړي؟
ګورې تر څو چې د پاکستان استخبارات خپله ستراتیژي د افغانستان د جغرافیا او د افغانانو په حق باندې بدله نه کی، زه په دې باندې متيقن یم چې لکه داعش نور مختلف عنوانونه او تر مختلفو شعارونو تر چتر لاندې په دې سیمه کې خوځښتونه او جګړیز خوځښتونه او تنظیمونه او بس مسله ډلې به جوړیږي او دغه سیمه به نه امن
کیږي. راسخ صاحب وبخښئ چې بیا هم خبره خطا کوم، خو په ورته وخت کې د پاکستان امنیتي وسیله ډېر خراب شوه.
ګوري ادم دی د دوی د ستراتیژیو سماره ده چې دوی اوس دغه اور چې ګاونډي کور ته غوړی و دا اور د دوی کور ته راغلی دی. خو که چیرې د پاکستان استخبارات دولت مداران سیاسیون په خپل ستراتیژي کې تغییر راوړي او په سیمه کې د امن او د ښه تجارت او د ښه ورورولۍ او د ښه ګاونډیتوب پروګرام باندې کار وکړي او د افغانانو سره هغه اړیکه تامین کړي چې افغانان د دوی نه تمه لري او دوی د افغانانو نه تمه لري، زه په دې باندې متیقنم چې افغانستان او په دې سیمه کې امن راتلونکی دی. دوی کړنې دي چې ټي پی جوړه شوې ده، دوی کړنې دي چې د پښتون ژغورنې خوځښت دا اوس ورځ تر بلې په نړیوال بیس کې هغې د هغوی نارې او چغې دنیا اوري. بنا ان دا د دوی کړنې دي چې په سیمه د ناامنۍ په لور روانه ده. که چیرې د دوی کړنه داسې نه وای جمهوریت سره ښه روابط لرلی وای، حتی طالبانو ته دوی چکچکې وهلی نه وای او په سرینا هوټل کې د چای پیالې جګې کړې نه وای، دغه حالات ته نه راتئ. نو زه ویلی سم دا د خپله د پاکستان د استخباراتو او د جنرالانو او سیاستمدارانو دنده ده چې د افغانستان په هکله باندې خپل ستراتیژي باید بدله کړي، هم په مثبتو الفاظو بدله کړي نه په منفي. که چیرې بیا هم د جهادي ډلو ته او دغه افغانانو ته دوی دروازه د کومک خلاصه کړله د پاتر ورته ورکړي، بیا دغه جغرافیا د بل ناامنیو شاهد او افغانستان به د
مننه. از همین سب قصه سو نظر و اخلاب چه فکر کوئی چه حل لا رسده چه ده نریوال و اندشنی پسی مکی لطرحگر رو کمیشی؟
چه برسه مر باید ده فکر بدل کو چه ده وانسان ده طول مشکلات و من بخاری یعنی ده فکر کوم سیدی اگر ده خو واضح خبر ده رول داریم، مگر ورځې په اخر کې افغانان نیسوي دغه ملک ته یا خوشبختی راولي یا بدبختی مسئولان دي. زه فکر کوم دا ټول مسئولیت طالبان ته راجع دی چې طالب څه ډول کردار کوي، دغه ډله څه ځای ورکوي کې نه ورکوي، خپل په سیاسي مخالفین څنګه راټولوي، د کورني عناصر سره کم پر ځان راټولوي یا سره کم د هغوی سره دغه کوي مخته ځي. دا پر دې پورې اړه لري چې دغه مشکلاتو ته یا خاتمه ورکړي او یا هم لا پراخه کړي. نو زه فکر کوم دا ټول د طالبانو پورې رابطه لري. طالب باید دا خارجي ډلې ته ووایي چې یا خپل بورته ولاړ شي یا دلته فعالیت نه شي کولی. حمایت یې په تمام معنا کته کې طالب یو نیابتي جګړې د مخته وړلو توان هم نه لري او که دا په دې جګړو کې ځان ښکېلی شي د یو ملک په خاطر بل ملک ته دلی حمایت کی او هلته سرخوږی یا امنیتي سرخوږی جوړ کړي. په دې کې لوی لوی ملکونه چې ډېر طالب نه ډېر مشتغل لري، تجربه لري، نه دي توانېدلي. نو طالب خو اصلا نه شي کولی دا ګیمونه دا لوبې دې پرېږدي، یو صحیح نظام دې جوړ کړي چې مشروعیت داخلي ولري، ټول خپل مخالفین دي پر ځان باندې راټول کړي او یو پلورل یو دغه حکومت دي جوړ کړي چې په هغه کې هر افغان ځان وګڼي. زه فکر کوم په حیث د یو دولت دي کردار وکړي، نه په حیث یو ډله شي په جنګ او کلونه کلونه په جنګ کې اخته. زه فکر کوم دغه فکر باید طالب خپل بدل کړي.
مننه اعظمي صاحب. جنرال شینواری که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې دغه د سیمې امنیت ورسره سم شي او دغه اتهامات نور ورک شي؟
تاسو وګورئ، من کله چې د افغانستان دغه ناورین ته او ناخوالو ته کتنه کوو، دا به په څلورو برخو وویشو او په څلورو برخو کې باید دې ته د حل لار رامنځته کړو. لومړۍ برخه یې زموږ په ملي کچه باندې یووالی دی او د یو واحد نظر درلوده دی د افغانستان د جوړېدو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې، تر څو چې موږ په کور دننه په ملي کچه باندې یو واحد ملي ادرس را جوړ نکو چې د خپل د افغانانو د ټولو اقوامو او اقشارو د باور وړ نه. زه فکر نه کوم چې موږ دویم کړی تلاش یا دویم پړاو تلاشو. دویم پړاو د سیمې هغه وادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي چې هغه هم خپل طرف پیژني چې زمنګ طرف څوک ده او د کوم طرف سره کولای شو چې د افغانستان راتلونکي تضمین شي. درېمه کړی نړیوال هغه قوتونه او هوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زی داخل دی او هغه هم تر اوسه پورې د افغانانو د دغې نیمګړتیانو په ګټه پورته کولو سره د خپلو تکتیکي اهدافو لپاره د مختلفو ډلو ټپلو نه ګټه پورته کړي، دا چې په حاکمیت کې وو که د حاکمیت په مخالفت کې وو. او څلورمه کړۍ اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول عربي هیوادونه دي چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي او لوی رول یې لوبولی دی او د دې نه وروسته یې هم لوبولی شي. نو د دغه دریو نورو کړیو د دې ته اړ ایستلو دپاره چې هغه د افغانستان په حکله باندې خپل دریز بدل کی او خپل دریز یو مثبت اړخ ته واړی، دا د افغانانو پورې تړاو لري. که موږ پاکستان ته هر څونه وزور وکړو او د پاکستان نه وتلې نور امریکې ته وزور وکړو که اروپا ته وزور وکړو که عربي هیوادونو ته وزور وکړو چې موږ جوړ کړي، دا د امکان نه لري خبره ده. او عملا تجربې هم دا په 50 کلن تاریخ کې ثابته کړې ده. زمنګ سیاسیون او افغانان ټول باید خپل تیرې کړنې مطلقا نقد کو او خپل ورسم راجه وکړو، د دې نه مخکې چې خارجي استخبارات ته مراجعه وکړو، د دې نه مخکې چې نورو هیوادونو ته مراجعه وکړو، راځي چې خپل ولس ته مراجعه وکړو او هغه واقعیتونه چې زمنګ په
جنرال صاحب
ولس ته تاریخ ته وسپارو.
بله جنرال صاحب، په یوې کلمې کې لطفاً ځواب راکړئ، آیا هیله من یاستئ چې دا کارونه به وشي؟
پرته د شکه موږ د کمن احوالو سره چې مخامخ شوی یستو موږ ته
مننه همدا یوه کلمه اعظمي صاحب، تاسو هیله من یاستئ چې حالات به بهتر شي؟
متاسفانه نه.
راسخ صاحب، تاسو څرنګه
کچیرې افغانان واقعا د خپل د وطن سره څنګه حب الوطن من الایمان دغه شعار باندې عمل وکړي، باید موږ خپل وطن د دغه حالات نه وژغورو. او
مننه له تاسو ټولو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله. اوریدونکو هم منندوی یم، زحمت چې بر اجازه اخلم.
مننه.